درنو اوریدونکو السلام علیکم. بس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت چاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي، په هغه ناسته کې چې ښاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیايي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. تمه ده په کابل کې د سرطان د درملنې 220 روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالېدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپیرو لمخې د 2024 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ویلي، په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي، په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي 3 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي، د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د 4 کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي او له 2 تر 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د راستنو شویو او بې ځایه شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا، په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2028 کال د بې ځایه شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم 3 اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیرې دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادېدل ځنډوي. د اسرائیلي برمته په خوشی کېدو کې رامسته شوی خنډ په ځواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړی وو که چیرې ټول اسرائیلي برمته د راتلونکو اونۍ د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند توافق به لغوه کړي. حماس وسله واله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې. طالبانو کورنۍ او رسنیو ته امر کړی چې هیڅ سیاسي خبرونه نشر نکړي.
لبد مرغه واکمنه ادارې ته رودري او کالونو کې سخت بندیزونه در رسنیو په فعالیت وځکړل او دایمي وبله پیل کړه.
په جرمنی کې د یو افغان لوري د موټر په وسیله د خلکو د لاندې کولو په خاطر په دغه هیواد کې ډیره افغانان خوابه دي. د
لدین سمو په مقابل کې د دې ته امکانات او د قدردانی او قاضي چرایم او جرمونو ته دلته لاس پورې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورتر د وسلوالو په لیکو کې د ماشومان وګمارل د اندیشنې وړ بللي. په نورستان کې ځینې خلک په دې خوشاله دي چې خپل مزي بده په منځګړتوب پای ته رسوي.
ټول زړه د تن راضي وته نه ځکه چې مونږ هم دغه قضیه کې ډېر مالی او جاني طرفات هم اوخته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
طالبانو د افغانستان کورنیو رسنیو ته امر کړی چې ټول سبتی سیاسي خبرونې بند کړي. د افغانستان په کورنیو رسنیو کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیز کولی شي؟ جزئیات یې له فریدې سیاله اورو.
د افغانستان د کورنیو رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونه چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنځمبې لورځي بندې شوې دي. د دې وړاندې د روان 43 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټولو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خبرونو خبرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې د خبرونې دې په سبتي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خبرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خبرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن دروسه سندي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکي شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنیو پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. له بده مرغه واکمنه ادارې په تیرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دا یې یوه بله بېلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا همدا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوای دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې د غلطه په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا د مخه محدودې کړي او په کورنیو رسنیو یې هم پر لپسې محدودیتونه لګولي چې په نتیجه کې ګڼي چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 42 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان په غزنی او بامیان ولایتونو کې د لسګونو روغتیایي مرکزونو بندیدو د ولایتونو اوسیدونکو اندیشمن کړي دي. دوی وایي چې دا روغتیایي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک او په مختلفو برخو کې ګرځند او ثابت خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په دغو ولایتونو کې د لسکونو مؤسسو بندیدل تایید کړی دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
تازه یو شمېر سیمه ایزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د ملي مرستو د ځنډیدو له امله په دې ولایتونو کې لسکونه روغتیایي مرکزونه او مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوې دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال نه دي روغتیایي مرکزونه چې 15 کوچني کلینیکونه، درې فرعي مرکزونه، ولس ګرځنده ټیمونه، یو د خوندیتوب مرکز او دوه روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځم به پورز ازادي رادیو ته تایید کړه چې دوه مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوی چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ایز اداره او د سیمه خلک اندېښمن کړي وو، خو له خمرغه د سیمه ایزو چارواکو د هڅو په پایله کې یو له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپل چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا چې د نړۍ یو لسترو مرستندوی ادارو څخه ده اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې د مخ کې لري چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار هم ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې ان له 1 ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالي او 2.5 سلنه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالي څخه یوازې 93 روغتیایي مرکزونه لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د جرمني پولیس وای په مونشن یا مونیخ شار کې پر عامو خلکو د موټر د خېژولو د پیشي په تړاوی یو 24 کلن شکمن افغان نیولای دی. په دې پیشي کې 28 کسان ټپیان شوي دي. د جرمني صدر اعظم ویلي تورن افغان دی مجازات او له جرمني وشړل شي. په نږدې یو میاشت کې دا په جرمني کې دوهمه پیښه ده چې افغانان پکې تورن پیژندل کیږي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په جرمني کې په وروستیو پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا په د هیواد کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړی دی. د جرمني په فرانکفورت ښار کې محمد داود لودین چې 2 کاله وړاندې له افغانستانه د ښار ته راکډه شوی وای په جنې پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا د اندېښنې وړ ده. د لودین په ټکو سره لدې چې ډېر شمېر افغان کډوال په جرمني کې د دې هیواد له امکاناتو ګټه پورته کوي او هوسا ژوند لري، خو بیا یې هم یو شمېر جرمونه ترسره کوي.
کلاسه نوې دې هیواد ته راغلو دې خلکو موږ ته په ډېر احترام سره بهترین امکانات سره موږ خپل هیواد کې نه درلود. موږ په امکانات را پر لدین اسمک په مقابل کې د دوی د دې امکاناتو او د دې احترام ستې خلکو موږ ته تر تو د دې قدردانی وکړو د موږ یو تعداد مهاجرین خصوصا د موږ افغان ورونه بعضې جرایم او جرمونو ته دلته لاس پورې کړل باید د دوی د ناارامي سبب او د موږ مهاجرینو لپاره د یو اندازه مشکلاتو د جوړېدو باعث سو.
لدین وړاندې وایي د مونیخ پیښه چې د پنجشنبې په ورځ وشوه ښایي دلته د افغان کډوالو پر ژوند منفي اغېز وکړي. د پنجشنبې په ورځ یو کس د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 28 کسان پکې ټپیان شول. د جرمني پولیسو ویلي نیول شوی شکمن کس 24 کلن افغان دی. د جرمني د بایرن ایالت پولیسو ویلي د شکمن افغان له دې وړاندې له مغاسو د غلا او د نشه یي توکو له قانون څخه په سرغړونې د پولیسو پام ځان ته اړولی و. په جرمني کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعاله شرمیله هاشمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا شکمن کس له 2014 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوي او د پناه غوښتنه یې رد شوې ده. د شرمیله په ټکو
هر جرمی که توسط یکی از پناهجویان افغان اتفاق میفته
هر کله چې افغان کډوال دلته په یوه پیښه کې تورن پیژندل کیږي د افغانانو ټولنه خپه کوي. خو نژاد پرستان او خیړخی بیا ځکه خوشحال کیږي چې هغوی غواړي وښیي چې په جرمني کې کډوال یوازې جرم جنایت او وحشت ترسره کوي او بس. متاسفانه دا خبرې اوس دلته نور هم ډیرې شوي او خلک په دې باورمن شوي چې کډوال په ځانګړې توګه مسلمان کډوال د جرمني په ټولنه کې ځای نه لري.
مسلمان نداریم.
د پنجشنبې په ورځ له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پیښه وحشتناکه بللې او ویلي دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني دي وشړل شي. د جرمني په مونیخ ښار کې یو افغان کډوال په داسې حال کې پر عامو خلکو د موټر د ور برابرولو د پیښې په تړاو نیول کیږي چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. د افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په مې میاش کې د جرمني په منهایم ښار کې د خیړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور کسان یې ټپیان کړي وو. ټپي شوي پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړې وه. د سلواغې میاشتې په پیل کې د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون 2 کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیسو ویلي وو یو 28 کلن شکمن افغان یې نیولی دی. دغو پرله پسې پیښو په جرمني کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي او ښایي افغانستان ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې زیاتوالی راشي. له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په اسمبلی میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو. جرمني ویلي وو د افغانان مجرمین دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه اندیښنه شي. ریچارد بنت د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي پر زده کړو بندیز، اقتصادي ستونزې او پر ماشومانو جبري کار ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي په وړاندې زیانګالي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کمښت او اقتصادي کړکېچ د دې سبب کیږي چې دوی خپل ماشومان وسلوالو لیکو ته واستوي. نور جزئیات سناکا کړوندي کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي وسلوالو لیکو کې د ماشومانو استخدام په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو د پراخناورین یو برخه ده. ریچارد بنټ د فبروري په 12مه د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي پر زده کړو بندیز، د ماشومانو کار او اقتصادي کړکیچ ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي پر وړاندې لا زیانګالي کوي. خاغلی بنټ ټینګار کړی چې د زده کړې او معیشت ساتنه د ماشومانو ساتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کورنۍ او ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې خپل ماشومان وسلوالو لیکو ته ولیږي. په کندهار کې یوه میرمن چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومو غږ یې په راپور کې خپور شي، وایي د کمزوري اقتصاد له امله اړ شوه چې خپل 14 کلن زوی د طالبانو لیکو ته ولیږي. هڅه مو وکړه په دې حقله له نورو کورنیو سره هم غږیږو خو ونتوانېدو. دا چې د طالبانو په لیکو کې ماشومان شته که نه، د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو اوس موږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بېلابېلو طالب چارواکو په دې اړه یې دعوې رد کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. افغانستان په 1983 لمریز کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شوی دی. د ماشومانو د حقونو ملاتړي هم وایي بېوزلۍ او د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کموالی په وسلوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام لاملونه دي. د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ملاتړ پخوانی رئیس نجیب الله ببرکزی وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام د ناوړه پایلو په اړه وایي
خطرونه چې دوی ته مواجه دي، د دوی د ژوند خطر دی، دغه خطر دی چې دوی ښوونه او روزنه هغه چانس له لاسه ورکوي، د دوی د بهره برداری او د استثمار او د جنسي تیری او د نورو اخلاقي مسایلو خطر پکې په جدي توګه موجود دی.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په دې جمهوري نظام او هم د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه خپاره شوي. په وسلوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د فبروري 12 د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. دا ورځ د سره لاس په نوم هم یادیږي چې په جګړه کې د ماشومانو کارولو سره د مخالفت یو نړیوال سمبول دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې 10,000 ماشومان په وسلوالو جګړو کې ګډون ته اړ شوي چې دا د دوی له حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نورستان اوسیدونکو د شخصي دښمنیو ختمه دل غواړي. د دوی په وینا په دې ولایت کې په هر سیمه کې د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ وړې او غټې دښمنۍ شته. ځایي اوسیدونکي وایي دا دښمنۍ د ځمکې، ځنګل، څړځایونو، اوبو او په نورو خبرو رامنځته شوي چې پکې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوړي. خو یو شمېر قومي مشران او دیني عالمان وایي په تېرو 3 کلونو کې د حکومت په ملاتړ ګڼې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د اوسیدونکو زیات شمیرې په مالداری او کرنه بوختې. د دوی ترمنځ ګڼې شخړې او دښمنۍ هم د ځمکې، ځنګل، څړځایونو او اوبو پر سر رامنځته کیږي چې په کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد ولایت کې داسې دښمنۍ شته چې د لسګونو کالو تیرېدو او دښمن خواو ته د ګڼو ځاني او مالی زیانونو او وختو سربیره بیا هم دوام لري. له دغه دښمنیو څخه یوه هم د نورګرام ولسوالۍ اړوند د چاهل او باغترنګ کلیو ترمنځ د جنغوزي او ځنګل پر سر اوږده دښمني ده چې د حل کولو لپاره زیاتې هڅې او پریکړې شوې خو لا هم پایته نه ده رسیدلې. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د چاهل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده چې البته دا ځنګل هم د چلغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډیره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دې خوا د دې کې حکومتونو فیصلې کړې دي ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوې دي، مړي هم پکې شوې دي، زخمیان.
هغه وای په ختیځ نورستان کې د کامدیشیانو او کوشتوزیانو ترمنځ 2 کلنه دښمنۍ چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وختې وه 2 کاله وړاندې د حکومت او قومي مشرانو په ګډو هڅو حل شو.
په 1910 کې نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې د یو جرګې په راس کې یو فیصله کړې وه او بیا دا تر ډېره وخته دې فیصلې دوام وکړ. متاسفانه بیا دا انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. 2 وارې د خلکو په منځ کې جګړې وشوې، په لسهاو کسان مړه شو، په لسهاو کسان پکې معجوبین دي.
د دښمنیو د حل کولو په لړ کې د لویدیز نورستان په منډول او نورګرام ولسوالیو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هلو ځلو دوه دښمنۍ پای ته رسیدلې دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل
دغه دښمنۍ چې د عبدالرزاق او امین خیل کورنیو ترمنځ د تیرو 15 کلونو راهیسې روانو، متاسفانه څلور تنه پکې وژل شوي هم او دوه تنه ټپیان شوي هم. نن الحمدلله د دینی علما کرام او قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستي بدل شو.
د نورګرام ولسوالۍ میری کلی کې د پای ته رسیدلې دښمنۍ یو اړخ مولوی سمیع الله په دې خوښ دی چې دښمنی ختمه او د خپلوۍ اړیکې بیرته سره کوشیر شوي.
چې د قضیې د حل په ارتباط باندې موږ تن هم راضي یو. زه زما کورنۍ زموږ مقابل جانب چې ډېر خپلوان هم پکې وو ټول زړه له تله راضي یو تینا، ځکه چې موږ ته دغه قضیې کې ډېر مالي او جاني طرفات هم اوښتي وو.
په نورګرام ولسوالۍ کې د شخړو د هواري لپاره د ټاکل شوی جرګې مرستیال ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کالو کې له 500 زیاتې غټې وړې دښمنۍ ختمې کړي.
د قتلونو، د اختطاف، د میراث او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوی دی.
ځایي اوسیدونکي وایي ولایت کې خپل منځي دښمنۍ ځکه لسګونه کاله دوام کوي چې که د دښمنو خواو یو لوری حکومت سره وي نو بلې بیا د نظام مخالفینو سره یو ځای کیږي. په وینا یو کوښښ کوي چې د حکومت په وسلي او ملاتړ خپل دښمن ته زیان ورسوي او بلې بیا د حکومت د مخالفو له وسلي او نوم همدا ګټه پورته کوي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسلي خپل شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي. ځایي اوسیدونکي وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له پیړیو را په دیخوا د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ پیدا شوې دښمنۍ، بدبینۍ او تربګنۍ د قومي جرګو له لارې حل او فصل شوي دي. که څه هم چې د نورستان چارواکو د خلکو ترمنځ د شته دښمنیو او د هغوی په حل کولو کې د حکومت د ونډې اخستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د یاد ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست طالب مسؤلینو ویلي وو چې په تیرو دریو کالو کې په سلګونو وړې او غټې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
لکه نه چې د ازادي رادیو اف ام سپی باندې شوی دی، ما د رادیو سره علاقه به پرې هدان به می خبرونه دی اوریدلې. اقتصادي بحران د بیا هم از درې یوټیوب لارې کله کله تعقیبوم، خو هغه ټولې خبرونه چې موږ د اف ام سره سره ساته اوریدلې هغه مونږ دی اوریدلې رنه پاتې شوی دی. یعنی په میاش کې هم د سنه کې په هفته کې چې دوه ځلې یاره ازادي رادیو تعقیب کوم، یانه په همدا وجه ده د دې بحران د نشم کو نیر تل سره سین نه لرو، کله کار نه کوي کله پیسې نه وي. کچرته ای پی ایم سره په یوه موږ ډیر تر زده کړی او موږ د کړی موږ دی زما د خو خبرونه ازادي رادیو ډیر خبرونه وی چې زما ته ډیر خوند راغی او تی بخ پرونه وا پته کې فکر کوم یو ځل وا او بل دی ورکه شو یز ځان خبرونه وا یو خبرونه بل دوس بجو کې بوا ته پری خبرونه غم ډیر خبرونه وا کچیرته ازادي رادیو بیرته په پی ایم څپو خبرونه شروع کړې موږ ډیر خوشاله او خدای دې نوري داسې کلی زراولي نوري راولي سره یو ځای. ازادي رادیو نوم واقعا ډیر څه زده کړې دي. ما خپل د مکتب د دورې زده کړې چې دی هغه د سینې دي کړې. ما به د ازادي رادیو خبرونه اوریدل هغه به مې لیکل یغې ما د پښتو خط او لیکل زده کړې دي. بیا دې هم ټول اوریدونکو کارکونکو ته ازادي رادیو درشتمه کلی زړه ډیر مبارک.
د ازادي رادیو د درويشتمې کلیزې په تړاو زده ویل شم کله چې موږ د پخوانتون په دوران کې وو زده کړلان وو د ژورنالیزم په هنزي، نو زموږ لپاره د ازادي رادیو پروګرامونه هغه د پخوانی زبرخه کې یا نور ورزشي او نور یا په خبري برخه کې وو، دا زموږ لپاره یو ان ان یو درس وو او موږ دغه پروګرامونه ډېر سيادت کړې دي. ما خپل د راپور لیکنې ډېر زده کړم چې کړې ده د ازادي رادیو راپورونه میکړی دا ما به دوی راپورونه اوریدل او بیا به می هماغه ته ورته یو سره برابرول چې د راپور چوکاټ کې دغه ډول نور کراډیو خبرونه وی یا نور همدا ډول یعنی موږ ترې شخصا ما ترې د زده کړې په دوران کې ډیر څه یاد کړي دي او اوس چې موږ په رسنیو کې یو یا خبر اعلان پاتې شوي یو نو موږ ډیر څه ترې یاد کړي دي.
د دغه راډیو نه زه زیاتره خبرونې اوس په الحال د ټولنیزو رسنیو فیسبوک واټساپ چینلونو او همدارنګه د ټویټر او انسټاګرام څخه هم تعقیبوم. ازادي راډیو دلته په شینوارو کې ډیر خلک اوري او ډیر مینوال لري. ترې خوشاله يم چې زموږ غږ هم تل نشري او خبري او د دې ولستون زی درکې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درنو اوریدونکو له دې سره د خبرونې نمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې ساعت لاند خبرونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوادور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبري وشوې. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلې دي. د قطر د بندنو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په کتنې کې د افغانانو پر ستونزو خبري شوي او د قطر د بندنو چارو وزیر شمنه کړي چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګرندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړي دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبد اللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځندوي. نن د فبروري 14 د والنتاین یا میانانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د میانو ځوانانو له لوري لمانځل کیږي. د میانانو په ورځ میانې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ میانې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. که څه هم د والنتاین یا د بیانانو د ورسي کره تاریخ معلوم نه دی، خو د تاریخي روایتونو لمخې سلګونه کلونه وړاندې په روم کې یو کشش یا پادری والنتاین نومیده او د وخت پاچا لخوا په دې تور چې ځوانان د خپل خوښي جوړې سره واده کړي وو په مرګ محکوم کړي وو. د هغه وخت د روم پاچا کلادیوس نومیده او د دې لپاره چې بې واده ځوانان وکولې شي ش جګړه وکړي پر واده بندیز لګولې وو. د والنتاین په نوم ځوان د پاچا د دې نظر خلاف او هڅه یې کوله چې میانان یو بل ته ورسوي، نو ځکه په مرګ محکوم شو. له هغه وخت راهیسې دا ورځ د میانانو په نوم تجلیل کیږي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او
د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکل اورو.
نو می اوبد د خوست ولایت یو تنوسیدونکو د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړی هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نکو. لخویند مهیله راځي چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي، حق خپ جرأت سره وغوړي، هغه کپو شریعت وی، هغه کپو محکمه وی، هغه کپو هر شی وی، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور میده اقنیت واخستل، خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. ګناه نه ده، ثواب لري، توانه او جلی د خپل فقط در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري. ته ورته خوشی کین زړه یې کني خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلي.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی. هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دی، لکه په هغه باندې قرضدار ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار د نه اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي، کوم مال چې پاتې کیږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث اګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې دا مال میراث شو. میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي.
بله، راز دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي.
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه قرآن کې دغه تقسیمات راغل دي. د دې منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دي چې میراث کله پاتې کیږي. هغه اول به د میراث نه اېده د تکفین او د دفن خبره کیږي، مصارف ورکول کیږي. بالا هغه به اېده کوم قرضداریانی وسی، د چانه قرضدار وسی، هغه به ورکول کیږي. او بالا هغه به د وصیت کړي، وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې کچته وصیت کړي چې د بال مال مرګ نه، د مال دغه ملک نه، یا زمال دغه پیسونه دا پلانی تا ورکل شی، نو دا با تطبیقیگی بال اغا نکت سپاتکیگی، نو اغا میراس بیا وارسی نو تا چه ده نه چوک پاتی دی، یعنی میرمن ده یا که سرای مرشای ووسی ده میرمن ده، ده اولادونه دی، ده لورگان دی چه اغا تا زول فروز بایل کیگی. با اول قدم که دا پا زول فروز بانده تقسیمیگی، بال زو فروز نه په عصبات باندې تقسیمیږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي. مثلا میرمن ته ورکول کیږي، نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو، هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ور، نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کی یو وخمانده کچته اولاد نارینه و سینو وخمانده ټول د نارینه کی زړه زوی عصب کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان ته کلار ته هم مورته هم دغه ټول کم څوک چې چانه میراث وړي په اسلام کې د قران کریم په آیاتونو کې دغه سهمونه ذکر شوی دی که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد لري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادی چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وی، واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د غسړی خځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو بهتر د میراث حق دا خو د خدای پاک له خوانه تعین شوی ده. اده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کوی شي چې محاکمه ته لاړ شي، محاکمه له خوانه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که چې ته په دنیا کې یو چا ونشته ونیدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام کوري تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خور وي، که د مور وي، که د هر چا چې اوسي، که د بل ورور اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه له خوا حلال شوی ورته نه اوسي، نو دا حرام خوري. هغه به که به برکت وي، هغه به یو خوش دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي، افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نه ښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل، خپل حق غوښتل، دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښه ایس دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون له محکمې نه، بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي، نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته. لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده، هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترس خلکی دي استفاده کوي او د خپل خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده، محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوش چې
تاسو د خپل خبر په پایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په پایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي، د کفن او خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی، دغه قرضونه بیرته ور نه کړي، تاسو څه راته ویلی سئ؟ له حقوقي اړخه، له شرعي اړخه، سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل موږ او تاسو لرې وایي، مینځر ما ټوله دي ما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، د قرض نه ادا کوي، دلته حقوقي خبرات صدا پکې
چې یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي نو اول مکلفیت دا ده چې د میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې د اصول شته دي چې سره قبضه خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چیرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومی او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم هغه اخیسته بیا کوی شي چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنگ او جنجال کې دي ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه، تا ښه پټای واخیسته ماته د خرانه کړه، یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې اکله باندې غواړم تاسو خبرې واورو.
مال خپل خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي. شخړو ته ضرورت نشته، لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا او ادنا کې ټول سهم شي. بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي، ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسها او ښېګڼې لري. په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړ شي. په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولی موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا دا ایتا، او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري، نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده. نو دا شیان په نظر کې چې نوم ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوه جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي کې، که یو چیرته یو ځمکه خرابه وي او یو ځمکه ښه اوسي، نو هماغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به د میراث په اکله د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغوی د ځنډ نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی. که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځ کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. له سمدستي چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو، نو بل دی چې دوه درې ورځې تېرې شوې، په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو په آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، لامدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختی پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ورواوړي یا غلا وکړي او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15-10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای. دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هماغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو موږ څارو ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکی کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، ځان یې وکړ، ځان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي، وړ کسان ته باید ورکړ سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړ سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبوره کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژنې، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي، کورنۍ ته غواړم تاسې خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ ورسره پرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرېولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدی، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
زیات خطرناکه کېدلی شي. بد د جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅخلي.
څوی لري تاسو حکم نظام ته دوی څوکړي چې وګړو ته د کار زمينه برابر شي.
حکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو، کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي هماغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران و ترکیې و نورو هیوادونو ته ځي راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصی پانګوال وي، دا ډیر ښه دی، دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی، نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي و اوچا څه وایي و نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقد پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بیرته له لیست څخه ایستلی یي، هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی، هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدې ولس ته داسې غیش خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست، تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری.